وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پېښور د اسلامي کالج یونیورسيټي د تشتول سوي وایس چانسلر اجمل خان د تازه ویډیو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومت خبرګون، د امریکا د نوي ټاکل سوي دفاع وزیر، د افغانستان سفر، د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د دې هیواد مرستیال ولسمشر تازه څرګندونې، د امریکا له لوري د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورو ښځو جایزه ورکول، هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته تفصیل ورکو. خو پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه وړاندې کوي بشیر ګواش. لومړی د خبرونو سرټکی، د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د سفر په محل کابل کې یو ځنمرګي برید کې نه کسان وژل شوی دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د اسلامي کالج پوهنتون د مرستیال مشر د راخوشي کولو لپاره د طالبانو ځینې غوښتنې منلې، خو دوی سره بندي طالبان د عدالتونو له حکم بغیر نشي خوشي کولی. او امریکا د یوې افغان پولیس افسرې په ګډون د نړۍ لس ښځو ته د بهادرۍ نړیوالې جایزې ورکړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان په سر ښار کابل کې نن شوې ځانمرګي برید کې د ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال جنرال ظاهر اعظمي د پیښې بوځای کې نن خبرالانو ته وویل چې چاودنه پر سایکل سپور یو کس کړی. دا برید په داسې مهال کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان په دوره دی. طالبانو د دې برید زموري منلې او وایي چې برید کې یې 15 افغان پوځیان وژلي، خو چارواکو دا دعوا بې ځایه بللې او نه یې مني. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د طالبان لخوا نیول شوي د اسلامي کالج پوهنتون د مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان د خوشي کولو لپاره د وسلوالو ځینې غوښتنې منلې. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین پرون مشال رډیو ته وویل طالبانو د ځینو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې.
دا اجمل صاحب په حواله کاغی نور سره ډیمانډ کړی نو هغه حکومت پوره کړی دی. که چېرته د آئین او د قانون مطابق مونږ دا ډیمانډ هم پوره کولی شو، مونږ دې پوره کولو ته تیار یو چې د اجمل صاحب رهایۍ لپاره مونږ سره اقدامات وکړو. اول به دې نویت ته ګوري چې هغوی کم خلک غواړي، دا په کم کم کیسونو کې ملوث دي، په کم بنیاد باندې هغوی د دې رهایۍ غواړي، او دا رهایۍ ممکنه ده او که نه ده. دې کې مونږ ډېر ګامونه پورته کړي، په کار خدای چې چا سره چې په هغه ګامونو اکتفا وکړي او دې رها کړي.
افتخار حسین دا ونویل چې دغه ګامونه کوم کوم دي. پروفیسر اجمل خان دوه کاله وړاندې تختول شوی او د تیر زیارت په ورځې وسلوالو 15 ویډیو جاری کړه. دې کې نوموړی وایي چې صحت یې مخ په خرابېدو دی او حکومت یې باید د خلاصون لپاره زر تر زره ګامونه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن هندوستان ته سفر کوي. دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې راجا اشرف په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته ورشي. د دې سفر په ترڅ کې د هند له سیاستوالو سره د خبرو اټکل نه کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم تر سفر مخکې د هغه هندي سیال منموهن سنگ ویل تر هغې پورې د هندوستان او پاکستان اړیکې یو مخ عادي کېدی نه شي تر څو چې پاکستان کې د ترهګرۍ ماشین کنټرول شوی نه وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې هغه وخت بحران زیات شو چې کشمیر کې پر کنټرول لاین د شخړې په مهال د دواړو خواوو شپږ پوځیان وژل شو. د افغانستان د پولیسو یوه افسره، یوه روسي خبریال او د ډلیز جنسي تیری قرباني شوې یوه هندۍ پیغله په هغه لسو ښځو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو ښځو جایزې ورکړې. د نشه یي موادو د سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په اداره کې کارکوونکي افغان پولیس افسرې ملالۍ بهادری ته د جایزې ورکولو په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل که څه هم ملالۍ د مرګ د ګواښونو او روزانه د تعصب سره مخ وي، خو د هغې ارادې کمزورې شوې نه دي. افغانستان کې د نشه یي موادو ضد قانون د عملي کولو او د ټریننګ برخه کې د زړورتیا او میړانې لپاره د افغانستان د نشه یي موادو ضد ملي پولیسو غړي ملالۍ بهادری د زړورې ښځې په توګه اعلانوو. امریکا هر کال د نړۍ لسو میرمنو ته په بهادرۍ سره د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره دا جایزې ورکوي. تیر کال دوه پښتنې، د خیبر پښتونخوا شاد بیګم او د کندهار ولایت مریم دورانی، د دې جایزې په ګټونکو کې شامل وي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د القاعده ډلې یو مشر غړی او د اسامه بن لادن زوم پرون د نیویارک په عدالت کې پر هغه د تورشو پورنو لړکې ل خپل جرم انکار وکړ. پر سلیمان ابو غیث د امریکایي وګړو د وژلو د پلانونو د جوړولو تورونه دي او د استغاثې په وانه دوی سره د نوموړي پر ضد ویډیوي او غږیز ثبوتونه شته. امریکایي چارواکو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سلیمان ابو غیث چې په 2001 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پر امریکا د بریدونو وروسته د القاعده د زرهګر ډلې د وایان په توګه دنده ترسره کړې د نیول کېدو خبر ورکړه. د رپورټونو تر مخه هغه په اردن کې نیول شوی دی. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولا مادورو د دې هیواد د سرپرست ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی. نوموړی د کینسر ناروغۍ له وجې د وینزویلا د مړه شوي ولسمشر هوګو شاویز د مړینې پر نویو سرکاري رسوماتو وروسته لوړه وکړه. د دې هیواد د آئین تر مخه باید په دیرشو ورځو کې د ولسمشر د چوکۍ لپاره انتخابات وشي. د وینزویلا اپوزیشن ډلو د هوګو شاویز د مرستیال ولسمشر کېدل غندلی او وایي دا د قانون خلاف کار دی، ځکه چې د دوی په وینا د قانون تر مخه باید د قومي اسمبلی سپیکر سرپرست ولسمشر شي. تمه ده چې نیکولا مادورو به په راتلونکو انتخاباتو کې د وینزویلا د ولسمشرۍ لپاره د خپل سوشلیست ګوند امیدوار وي. ملګري ملتونه وایي د خپلو هغو یوویشتو کارکوونکو د راخوش کولو لپاره ټولو خواوو سره یو جوړجاړي ته رسېدلی چې د شام د یغیانو سره یې ارغمل دي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې څانګې یو وین جوزفین ګوریرو وایي تمه ده چې دا کسان نن خوشې شي. د ملګرو ملتونو دا کارکوونکي دوه ورځې مخکې د مخالفو وسلوالو لخوا د شام او اسرائیل پر سرحدي پوله د ګولان لوړو ته نږدې برمته شوي وو. او عراقي پولیس وایي پرون په مرکزي عراق کې د حملو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د بغداد د شمال په توکریت ښار کې د حکومت 15 تنه پلوي ملیشا او څلور وسلوال د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې وژل شوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بشیر ګواښ څخه واورېدل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. تیرورز د پېښور د اسلامي کالج یونیورسيټي د تشتول سوي وایس چانسلر راجمل خان په یو ویډیو کې له حکومت د ځان د خلاصون په بدل کې د طالبانو د درې ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د حکومت خبرګون سړي
کم سړی چې گرفتار شي هغه د حکومت پر ریکارډ راشي، هغه د عدالت نه بغیر رها کېدی نشي. حکومت داسې مداخلت نشي کولی چې عدالت به بایپاس کړي او خلک به رها کړي.
د افغانستان نائب صدر خبرداري ورکړي چې بهرنیان دي د افغانستان د سولې پروسه په کنټرول کې نه اخلي. اخر په سولې کې خند څوک دي؟
خند د سولې په پروسه کې همدار دي چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي هغوی تر حده پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي.
که یو خوا امریکا د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت لس شزو ته د ضرورتیا جایزه ورکړې، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې ورځې په ویاړ د قبایلي سیمو او د صوبې د بېکورسو شزو خصوصي یادونه کړې ده. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې 14 سوې ده چې پکې تر اوسه پورې د 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوې دي. له کابل څخه را سره د مشال همکار نسیم شفق د ټلیفون په لاین دی. نسیم شفق صاحب، تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړئ د دې 14 په اړه تفصیل راکړئ چې کله چرته څنګه سوې ده.
بلی، اول د مشال راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلی، نن سهار په نږدې 9 بجو د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت جنوبي دروازې مخې ته دغه ځانوژونکي حمله شوې چې د دفاع وزارت چارواکي وایي دغه ځانوژونکي حمله د بایسکل په واسطه شوې، یعنی چاودونکي مواد پر بایسکل ځای پر ځای شوي وو. د دفاع وزارت او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې 9 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او 14 تنه نور زخمیان دي. د دفاع وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې په ټپیانو کې 2 تنه د ملي اردو سرتیری هم شامل دي.
شفقان، تاسو هم لکه څنګه ستاسو هم ما خیال په دې 14 سر چرته نږدې واست بچ سوي یي، تاسو التراغي کدا حالم راکې او سره تاسو څه ولیدل؟
هو، کله چې دا 14 یا دا ځانوژن کې حمله وشوه زه هم په سیمه کې وم. البته روانم له دفتر څخه یو بل پروګرام ته د غده کورج لپاره. یو 40 متره زه له دغه پیښې سره ما فاصله درلود. ما ولیدل بلې دغه چاودنه وه قوي غږ یې درلود او وروسته مې چې ولیدل په سیمه کې ملکي موټر مې هم ولیدل چې هلته زیانمن سوي وو مړي او ټپیان هم ښکارېدل چې هلته پراته وو او عیني شاهدانو هم همدغه خبره کوله چې دوی ډېر مړي او ټپیان ولیدل نو بیا وروسته لږ نه پولیس د ملي اردو ځواکونو سرتیرو ډزې وکړې هوایي تر څو دا خلک دی خواخ وسیلې رسېدلې سیمې نه او د ملي اردو ځواکونو د نورو امنیتي ځواکونو چې په هغه کې پولیس هم شامل و د هغوی لراتک څخه دغه دقیقې سیمې ته سي جای ته هم مخې ونیول او ویل چې دا سیمه دوی په خپله کنټرول کې لري او هیڅ مشکل نشته.
نسیم شفق، تاسو دلته کابل کې په کابل کې په دې تیرو څو وختونو کې داسې لوی بریدونه یا داسې چاودنې نه دي سوي، یعنی تاسو کله لږ د دې بیکګراوند راکې لږې؟
نو دغه زمجون کې حمله په داسې حال کې کیږي چې له اوس نه لس ورځې کابل لس ورځې مخکې هم په کابل ښار کې د ملي اردو د سرتیرو په یو بس موټر باندې هم دغه زمجون کې حمله شوې وه چې بیا په هغه کې وویل شول چې څلور یا پنځه د ملي اردو سرتیري په هغه کې هم ټپیان سوي وو او څلور یا پنځه افغان چارواکو ویل چې ملکی وګړي هم په هغه کې ټپیان سوي وو. نو واقعا هم دغه له څه مودې راهیسې دغه دوه پیښې دي چې دواړه په ملي اردو باندې ترسره کیږي.
سمه ده. نسیم شفق، ستاسو ډېره ډېره مننه. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو. د نسیم شفق کوچې په کابل کې د سوي ځانوژن کې برید حالې راکولې. د اوسمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تښتول سوي وایس چانسلر اجمل خان د خلاصون لپاره د تښتونکو ځینې غوښتنې منلې دي، خو البته نوموړي زیاته کړه چې د بندیانو خوشي کول د عدالت په اختیار کې راځي. میا افتخار حسین د خبره د جمعې په ورځ په پېښور کې د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره کړې ده. تر دې ورځ وړاندې طالبان د اجمل خان ویډیو جاری کړې وه چې پکې نوموړي د طالبانو د درې ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. غلام غوث په سر کې لمیا افتخار حسین د اجمل خان د ویډیو خپرېدو وروسته د حکومت غبرګون پوښتلې دي.
مونږ خو اجمل سره د پاره ار یو کار کولو ته تیار یو، دغه لري هدا پاره چې کوم دینو مونږ خوښ لرو چې هغه لري هاش دا وی چې کوم ډیماند هغه دا چې دوه درې کسان چې کوم دینو هغه تاسو خامہ رها کوي، کوم سړی چې گرفتار شي هغه د حکومت پر ریکارډ راشي هغه د عدالت نه بغیر رها کېدې نشي. حکومت داسې مداخلت نشي کولای چې عدالت به بای پاس کې خلک به رها کړي. اب عدالت وی دی بی گناہ دے کوئی گنہگار دے ددین علاوہ سوک سویری شینا خو دا اجمل سے حوالہ کاغی نو سو ڈیمانڈ کڑے نو حکومت پورا کڑے دے او اگے تپت دے چھ دا حکومت پورا کڑے دے کہ چرت دا عین او دا قانون مطابق من دا ڈیمانڈ نو پورا کولے شو من دی پورا کول تم تیاری چھ دا اجمل سے رہے دا پارا من گس اقدامات
حکومت ولی دا اجمل خان پلڑ کی تیز گامون نہ اخلی دا دی وجہ دا خونہ دا چھ کچری حکومت دا اجمل خان پلڑ کی دا وستوال ٹولی غختن اومنی نو دا بد حکومت دا وقت زوري په غوته کې ستاسو په دې سنل لري.
زوم دا خبره کول غواړم چې اول بدینو یت ګوري چې هغه کم خلک غواړي دا په کم کم کیسونو کې ملوث دي، په کم بنیاد باندې هغه د دې رهایي غواړي او دا رهایي ممکنه ده او کنه ده، او آیا دا داسې د فیدی چې هغه کې رهایي کې دي شو کې نشي کې دي، یا مثلا د کورټ په ذریعہ باندې چې کورټ ته وي هغه زموږ ریکوست منی که نه منی، ټول هغه خبرې چې دا مطلب لکه حل طلب دي او دې باندې کوشش کول دي. خو چونکه اجمل سره خو غریب مجبور دي آئی چی ورته سوئی نو هغه بوئی زکه کاغه نه وئی نو هغه ته نور مشکلات جوړیږي. نو هغه که یو خبره کړی دا او مونږ په یو عینی او قانوني طریقه حل کولای شو، مونږ به حل کولو کوشش کوو.
حکومت په دې کې بس ګامونه پورته کوي چې څنګه
مونږ په پورته کړی دي دې کې مونږ ډیر ګامونه پورته کړی په کار خدای چې چا سره چې په هغه ګامونه اکتفا کوي او د رها کی د انسانیت په بنیاد باندې د خیر خیګړې په بنیاد په کار داده چې اجمل صاحب دوی همدا سره رها کی. خو کاغه سخت شرط دی نو لازمی خبره چې مونږ باغې ته ګورو چې دا په کومه طریقه
مونږ کسان غواړي هغه کسان کم کم دي دا کدا چې سپته دی چې
پاره مونږ هغه مونږ ته ما ته خدا پته نشته دی اجمل صاحب چې کوم اشاره کړه هغه وایي چې زه چا غوا کړم باغې کې څه خراب چې کم نه گرفتار شوی دي او هغه خلک چې کم نه را پریږي زه نیم خبر چې هغه په نور کې سونو کې ملوث دي کنه دي په کم کم کیس کې دی په کم کې نه دي. هغه د بیان نه د اندازه لګیدا کې دې شي هغه نور نمونه وي نور وي نور وي خو زما پر ریکارډ دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وو چې د اسلامیا کالج یونیورسيټي د تښتول سوي وایس چانسلر اجمل خان د ویډیو د ورسته د حکومت خبرګون ورکوي او هغه اقدامات یې کوي چې د خوشی کولو په لړ کې خسي. البته د واضح کچ کم خلک دوی خوشی کې دوه غشتنه کوي هغه د عدالت په دایره اختیار کې دي، حکومت داسې څه خاص نشي کولای. او سمزو کراچی ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری حکم ورکړی چې په کراچی کې دی په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد سخت عملیات وسی. بلې خواته سترې محکمې په کراچی ښار کې د امن د راوستو په لړ کې د سند حکومت اقدامات نیمګړی بللی دي. د ظفر کریمي رپورټ ته بغښو.
د سرکاري خبري ادارې اي پي پي تر مخه په یاد غونډه کې په کراچۍ ښار کې په دې ورستیو کې د بدامنۍ د تیزې شوې لړۍ په باب لا خبري اترې شوې دي. د سرکاري ادارې د رپورټ تر مخه غونډې ته آصف علي زرداری ویلي چې ترهګر او په جرمونو کې ککړو عناصرو ته باید د اجازه ورنکړي چې امنیت خراب کړي او په دې توګه د راتلونکو ټول ټاکنو مخه ونیسي. په غونډه کې ولسمشر تکرار کړي چې ټول ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي په یاد غونډه کې په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو د مخنیوي په اړه ځینې پریکړې شوې دي.
صدر صاحب نے یہ احکامات دیے کہ مجرموں جو بھی مجرم ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا
دے. وای ولس مشر پدغی غونډه کې د دې حکم کړی دی چې هر هغه څوک چې په بدامنۍ او جرمونو کې ککړ دی په ضد یې باید سخت ګامونه واخیستل شي او په هر صورت د پاکستان په دې سوداګریز ښار کې امن راوستل شي. د دې ترڅنګ په عباس ټاون کې چې د کوم خلکو کورونه وران شوي دي صدر صاحب دغه خلکو ته د تیارو کورونو د ورکولو حکم کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د اقداماتو د څرنګوالي او یا هم د دې د شروع کېدو د نیټې په اړه نور معلومات خبریالانو سره شریک نه کړل. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د هدفي وجنو او اخوډه پیښې روانې دي. د اتوار په ماښام د دغې ښار په عباس ټاون سیمه کې بمي چاودنه شوې وه چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې وه. د چاودنې راوروستو ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په ښار کې د وسلوالو ډلو په ضد د سختې کاروایی کولو او په پیښه کې د ککړو عناصرو تر اوسه پورې د نه نیول کېدو په ضد احتجاجونه هم کړي دي. د دې ترڅنګ سترې محکمې یا سپریم کورټ د کراچۍ ښار په عباس ټاون کې د رامنځته شوې پیښې سو موټو اکشن اخیستی دی چې اورېدنه یې د مارچ له شپږمې نېټې راهیسې د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې روانه ده. تېره ورځ د اورېدنې په مهال سترې محکمې د عباس ټاون د پیښې په اړه د سند حکومت لخوا تیار کړی شوی رپورټ رد کړی او ویلي دي چې صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې په امن راوستو کې ناکامه شوی دی. محکمې استخباراتي ادارو ایم آی او آی ایس آی ته حکم ورکړی چې د یادې پیښې په اړه دې په راتلونکو درې ورځو کې رپورټ په عدالت کې وړاندې کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
خو بلخوا د پاکستان وزیر اعظم سپریم کورټ ته په یو خط لیږلو سره خواست کړی چې د کراچۍ د بجلی وبخشي د کرایې د بجلیګرو د مقدمې پلټنې دي د نه پر ځای د یو عدالتي کمیشن له لارې وسی. راجا پرویز اشرف درویز دریس خپل کړی چې د نه پلټنې د دې اودې او د هیواد سپکاوی کوي. راجا پرویز اشرف چې پخوا د پاکستان د وابډا وزیرو دا تور دی چې د کرایې د بجلیګرو په تړونونو کې درغلی کړې و خدای دا تورونه ردوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
خو چې کم نه کرایه د بجلیګرو په هغه کې د غلا غبن غلطه خبره و په هغه باندې سپریم کورټ نوټس اخیستی. بلکې یو وخت داسې هم راغلی وو چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون په دغه کې چې څومره هم ککړ ملزمان دي د هغه ټولو د گرفتارۍ حکم یې هم ورکړی و. په دغه لړ کې وزیر اعظم تیرو ورځ یو خط لیږلی دی سپریم کورټ ته چې په هغه کې ویل شوي دي چې کم د کرایه د بجلیګرو کیس کې یا په هغه باندې کوم تورونه لګېدلي دا ټول بې بنیاده دي او دا د هغه خلاف دغه د سیاسي کیریئر چې کوم دی هغه د خرابولو یو کوشش ته دی سره هغه ته سخت زیان رسېدلی دی. ورسره یو منتخب وزیر اعظم هم بدنامیږي او دغه شانتې د ملک هم په ټوله نړۍ کې بدنامي کیږي. نو باید چې د دغه کیس چې کوم د نیب کومه کاروایی کوي یا کومې پلټنې کوي دغه د نیب نه واغستی شي او شعیب سډل نوم یې ورکړی دی چې د هغه په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړي نو دا به ډېره ښه او دغه کمیشن چې هر ځای ته ما غواړي نو زه به هلته ځم خپل بیان به ریکارډ کوم. ما نیب ته هم وخت په وخت باندې حاضر شوی خپل بیان مې ریکارډ کړی دی او هیڅ قسمه دباو یا هیڅ قسمه دغه مې په نیب نه دی راوستی چې ګنی په دې کیس باندې زه خپل اثر رسوخ استعمال کوم. او دغه شانتې د ده وینا وه چې شعیب سډل چونکې یو ډېر د عدالت هم په ده باندې اعتماد دی او ډېرو کیسونو مشري هغه له ورکړی چې پکې د افتخار ارسلان کیس هم و نو باید چې دا د نیب نه دا کیس واخیستی شي او شعیب سډل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی شي هغه ته ورکړی شي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د وزیر اعظم او سپریم کورټ ته د لیژل سی بي خط تفصیل راکولی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د پدی اوهده باندې دراتلو سره سم په خپل لومړنی بهرنی سفر کې تیر پرون ناوخت ناڅاپه کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې هیګل به له امریکایي پوځیانو او ولسمشر حامد کرزی سره وویني. د فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې له افغان ولسمشر سره د هیګل په خبرو کې یو موضوع کېدای سي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر موضوع وي. د فرانس پریس خبري اژانس ریپورت احمد تکل وړاندې کوي.
چک هیګل نه ورځی ورسته لدی چې د امریکا د دفاع د نوی وزیر په توګه لوړه وکړه کابل تولاړ. په لوړه کې د ژمنه کړې و چې له افغانستان به په بریالي توپ سره د امریکایي سرتیرو وتل یقیني کړي. هیګل په الوتکه کې خبريالانو ته وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری روان دي، ډېر ستر مسایل او ستونزې هم په مخ کې شته. د زیاته کړه چې د انتقال بهیر باید په سم ډول او له افغان حکومت او نړیوالو متحدانو سره په شراکت کې تر سره شي. د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان ته د دې لپاره ځي چې تر هر څه مخکې د خپلو سرتیرو مننه او ستاینه وکړي. ښاغلی هیګل زیاته کړه کله چې په مشرتابه کې بدلون راځي پکار ده د هغو کسانو د هڅو درناوی وشي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به 4000 امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او په دې توګه به په افغانستان کې د امریکا د 13000 کسیز پوځ شمیره سمنیمای شي. د امریکا دفاع وزیر به کابل ته د سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم وګوري. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه راپور کلي کې خای د کرزی او هیګل په خبرو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. هیګل خپل سرتیرو ته په یو پیغام کې وویل زموږ د هدف چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه اخلي واضح او ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې تل تر تله پاتې کېدل د امریکا هدف نه دی، بلکې دا د په وینا په افغانانو پورې اړه لري چې په خپل د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د هالند صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې هالندي پوځي ترینران یا روزونکي به چې اوس مهال په کندوز ولایت کې په دنده بوخت دي له ټاکل شوې نیټې مخکې له افغانستان ووزي. مارک روته وویل افغان ځواکونه اوس د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي او زیاته کړه چې د هالند د نږدې 1500 کسیز پاوز 200 نور سرتیری به له پلان سره سم تر راتلونکي کاله په افغانستان کې پاتې شي. افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي مسؤلیتونو د منلو په حال کې دي، خو دا پوښتنه شته چې آیا دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو او تشدد د مخنیوي توان لري کنه. په همدې حال کې د تشدد د پیښو نوی راپور نه ورکړل شوی. پرون په یو پیښه کې د ناتو یو ملکی قراردادی د دریو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو په دازو ووژل شو. په 2012 کال کې سباندې شپېته بهرني پوځیان د خپل منځي حمله په نتیجه کې ووژل شول، چې نتیجه یې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې اعتمادۍ زیاتېدلو. د بریدونو د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان د سفر تفصیل مولا احمد تکل اوریدي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي هیڅ یو هیواد اجازه نه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي. کریم خلیلی دا خبره د جمعې پرس په یو غونډه کې کړې ده. معصوم میوند له کابل رپورت لري.
افغان حکومت خبرداري ورکوي چې هیڅ واته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي او دغه بهیر ته زیان ورسوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژنې په تلن غونډه کې خبرې کولې په ښکارا ډول کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د ویل چې ځینې هیوادونه کوشش کوي د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی خلیلی وایي دغه هیوادونه غواړي چې افغان حکومتي نظام په دې سره کمزور کړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي.
کشورهایی کې در صدد است که به بهانه‌های
دی وی هغه هیوادونه چې کوشش کوي د سولې په پلمه د افغانستان حکومتي نظام کمزورې کړي او په پای کې سوله د افغانانو د ملي یووالي په ځان تمامه کړي په هیڅ ډول به اجازه ورنکړو. په هیڅ ډول نن افغانستان دا توان لري چې د دغه ډول حرکتونو په مقابل کې ودریږي او بریالیتوب ته یې پرې نږدي. کریم خلیلی هم د نور حکومتي چارواکو په څیر د 2014 کال په اړه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد به له ستونزو سره مخ کیږي. د په خبره افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل هیواد د ساتلو توان لري او هیڅ ستونزه به پېښ نه شي. همدارنګه نوموړي د ولسمشرۍ د شو او رڼو انتخاباتو پر کولو ټینګار وکړ او ویې ویل حکومت د دغو انتخاباتو کې دوته ژمن دی. په دې غونډه کې د حکومت د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس صادق مدبیر هم د سولې بهیر ته اشاره وکړه. نوموړي وایي پاکستان غواړي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي او د دې هیواد له ځینو کړیو سره پر خپل سر خبرې کوي. دوی وایي پاکستان د افغانستان د سولې او حالاتو د ښه کېدو په هدف د افغانستان له یو شمېر ځانګړو کړیو او کسانو سره خبرې کوي بې له دې چې د افغانستان له لارې وي. د پاکستان په دغه کار سره د سولې پروګرام زیانمن کیږي. د افغانستان د سولې او باصلاحیته اداره د دې هیواد د سولې عالي شورا ده. لیدي او نږدې هیوادونه باید د افغانستان د سولې پروګرام د افغان حکومت په سلام مخته بوزي، نه داسې لکه اوس. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن ډلو یو شمېر کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مسؤلینو سره لیدلي او پر ځینو مسایلو خبرې ورسره کړي. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنو او د افغانستان د سولې له بهیر سره په ناهمکارۍ تورنیږي، بلکې د هیواد تر دې مخکې هم په وار وار کوشش کړی چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل واک واخلي او خپلو ګټو ته کار وکړي. خو افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا خواوسی نه د کومیدلی او هیواد لخوا.
د معصوم میوند ریپورت ته غوښ واست. د پاکستان ډان رسپانه لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان طالب بندیانو د خوشی کېدو په باب د یو لړ بې اعتمادۍ لوجي د نورو بندیانو د خوشی کېدو بهیر درېدلې دي. د هدایت سلطانی ریپورت ته غوښ سي.
دان ورسپانه د زینیو پاکستانی وو چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان دولت د اسلام آباد او کابل ترمنځ د زینیو ناباوریو د پیدا کېدلو لواجه د افغان بندیانو د خوشی کېدو چارې په لنډمهاله توګه درول دي. د طالبانو د بندیانو خوشی کېدلو ته یا وخت په دې سترګه قتل کېدل چې د سره د سولې بهیر تیز شي. هغه چارواکي چې په دې مسله کې خکیل دي وایي د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدلو ناغیس د سولې په بهیر کې د خند اصلي ټکی دی. یو پاکستانی ډیپلوماټ دان ورسپانې ته وویل افغان چارواکي تور پوری کوي چې د بندیانو خوشی کېدل تر ګټې زیان ډیر لري ځکه چې یو منظم سارون کې پلان نشته. یو افغان چارواکي په دې اړه له کابل په ټلیفون وویل د دې بندیانو خوشی کېدلو سره د روغې جوړې په برخه کې څه پرمختګ ونه شو. دغه افغان چارواکي چې د نوم اخیستلو نه انکار وکړ زیاته کړه د دې بندیانو د خوشی کېدلو سره لا هم شخړې روانې دي. افغانستان او پاکستان مخکې منلی و چې د افغانستان د غوښتلو سره سم به بندیان خوشی کیږي او پاکستان به د بندیانو لیست د سولې عالي شورا ته ورکوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي تر اوسه په دې عمل نه ده شوی. دانتا یوې سرچینې ویلي دي چې د لیست د سپارلو د ځنډېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد کمزوری شوی دی.
که یو خوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې اعتمادۍ خبره کېږي نو بلې خوا ته افغان چارواکي په واري واري وایي چې هیڅ یو هیواد ته د سولې په بهیر کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. دلته د پښتنه راپورته کېږي چې د سولې په بهیر کې خنډ څوک دی. همدا پښتنه زموږ همکار معصوم میوند په افغانستان کې د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجدا چې د طالبان په واکمنۍ کې یې په وزارت خارجه کې کار کولی کړی ده.
خان د سولې په پروسه کې هم دا دی چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي هغوی تر ډېره حده پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي. حتی د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پېژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د ټوپک تشکیلي خبرې وشي. د دغسې خبرې د دې لامل ګرځېدل چې په دې یوولسو کلونو کې مونږ یوازې د جګړې شاهدان اوسېږو. دېخوا چې داسې نظر ولري هغه بل خو هم په دې فکر کوي چې نو موږ لپاره په افغانستان کې ځای نشته، یوازینی لار همدا ده چې زور له لارې څخه بیرته خپل موقف ترلاسه کړو. نو زه فکر کوم چې دا ډېره بده موقعیت دی او مخصوصا د 2014 کال نه هم ډېر وخت پاتې نه دي او موږ باید ژر تر ژره د سولې بهیر کې ګامونه واخلو ترڅو چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي او افغانستان په دې حالت څخه وویستل شي.
مجدا صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبانو ته باید رښتیا هم د سیاسي اپوزیسیون د
یو غوند یا یو ډلې په سترګه باید ونه کتل سي.
که سیاسي ډله وي که جنگي ډله وي خو خبره دا ده چې ډېر مشکلات جوړ کړي دي. اوس د افغانستان لوی مشکل هم دا دی جګړه خو یولس کاله یو او پنځه کاله نور شپاولس کاله کېږي چې جګړه روانه ده د طالبانو سره. پنځه کاله خو شمالي تلوالی دوی سره وجنګېده، تقریبا پنځه فیصد د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې پاتې وه چې او امریکا هم چې دوه پنځوس هېوادونو سره افغانستان ته راغله د طالبانو په ضد چې کومه جګړه وشوه، په دې کې هم خو د ملګرو چې کوم بریا ترلاسه نه شو. نو هغه کسان چې وایي چې باید دوی یو جنګي ډله دي، یعنې د دې مقصد دا دی چې جنګي ډلې سره باید جګړه وشي.
وحید مجداو چې د سیاسي چارو کارپوه دی او یو وخت د طالبانو په وزارت خارجه کې هم کار کړی او په د سولې په بهیر د معصوم میوند سره خبرې کولې. دولسمه بجې سوي دی، بشرګواش ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
چارواکي وایي د افغانستان په سرحد کابل کې په یو ځانمرګ برید کې نه کسان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان وویل چې برید په یو سایکل سپور کس د وزارت دروازې مخې ته کړی. طالبانو د برید ذمهوري منلې. چاودنه په داسې مهال شوې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان په سفر دی، خو د چارواکو په وینا نوموړی د پیښې له ځایه لري و. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي له دوو کلو راهیسې د طالبانو سره بندي د اسلامي کالج پوهنتون د مرستیال مشر د راخوشي کولو لپاره د طالبانو د ځینو غوښتنو په لړ کې ګامونه اخیستي او په کار ده چې وسلوال په هغوی د اکتفا په کولو سره اجمل خان راخوشي کړي. نوموړي پرون مشال رډیو سره خبرو کې دا ګامونه واضح نه کړل. نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو غیر رسمي سفر د هندوستان اجمیر شریف ته ځي. دلته به نوموړی د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته ورشي، خو د هندي چارواکو سره د خبرو کوم اټکل نشته. امریکا د بی افغان پولیس افسر په ګډون د نړۍ لسو مېرمنو ته په زړورتوب سره د خپل کورونو کولو په خاطر د نړۍ د بهادرو مېرمنو جایزې یا ایوارډ ورکړي. دې جایزه ګټونکو کې افغان ملالۍ بهادری د افغانستان د نشي توکو په ضد ځواکونو کې دنده ترسره کوي. د القاعده یو مشر او د دې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوم وایي هغه جرمونه یې نه دي کړي په کوم چې د تورن شوی دی، پر هغه د امریکایي وګړو د وژنو د پلانونو جوړولو تور نه دي. نوموړی چې د یادې ډلې د وایان دنده یې هم ترسره کړې، پرون په نیویارک کې یو عدالت ته وړاندې شو او د رپورټونو تر مخه په اردن کې نیول شوی دی.
بشیر باشو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړلې. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا کتنه په اسلام آباد کې سراج ظهیر کړې ده. راځي ورته غوږ شو.
مشر پرسپانه خپل ادارې کې وایي چې له دوه نیم کالو راهیسې د طالبانو په قید کې د اسلامي کالج یونیورسټي د وایس چانسلر اجمل خان د بیا بیا اپیلونو باوجود د حکومت لخوا سسنجیده ګامونه په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې یقینا د اجمل خان د خوشی کېدو په بدل کې چې طالبان کومې غوښتنې کوي هغه پوره کول به د پاکستان د حکومت لپاره ډیر ګران وي، خو ولې د ریاست او حکومت ذمہواري نه جوړیږي چې د یو عالم د رهایۍ لپاره یو څو کسان پرېږدي. ادارې اخر کې لیکي چې که د قانون د حکمرانۍ خبره وکړی شي نو بیا خو په پاکستان کې داسې نور هم ډیر کارونه کیږي او دا هر څه د غټانو او د هغوی د بچو لپاره وي چې هیڅ د قانون خیال پکې نه ساتلی کیږي. نو بیا اخر د تختولې شوی پروفیسر د خوش کېدو په بدل کې یو څو کسان ولې نه پرېښودل کیږي؟ باید وخت راغلی دی چې دا مسله اوس حکومت په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې پوځي سرلخکر جنرال اشفاق پرویزکیانی او د جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیټي چیرمن خالد شمیموای د ولسمشر سره ولیدل. د غرنګ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه او دی هرڅه کې د کراچي په صورتحال خبرې وشوې. ادارې وایي چې بل طرف ته قومي اسمبلی کې هم د سیاسي حکومت د ناکامۍ او د غلطو پالیسو تفصیل په خپل حکومتي ادارو او متعلقه چارواکو وړاندې کړو چې پکې پنځه کاله کې د سکم شل کربا روپو نوټونه چاپ کول، د بجلی غلا او یا لکه کورنۍ بې کوره اوسېدل او د غرنګ صنعتي او تجارتی صورتحال. اداری مخکې وایي چې سپریم کورٹ یو خپل فیصله کې ویلی دی چې ملک کې یو ځای کې هم فرقه ییز نه خطه نشته، بلکې دا ټول د سیاسي ګټو لپاره کیږي. د غرنګ پوسټ سیول سوسایټي او میډیا هم د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې د امن لیواله دي. اداری اخر کې لیکي چې اوس هم د سیاسي حکومت سره وخت باید چې دوی خپل رویه سم کړي او ټول سیاسي قوتونه د لړکې خپل کردار تر سره کړي، حسینه چې وخت تیر شي او دولت بیا په سیاسي مشروالۍ هیڅ ادبار پاتې نه شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات بوریوال کاکړ وړاندې کوي. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې د نیټو اتحاد د مالی خرچونو د زیاتوالي په اړه لیکلي چې یا خودي ورته پیسې ورکړل سي یا دی د اتحاد را ونغړل سي. بل پلو رایټرز خبري اژانس بیا په یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وریجو تجارت د تیلو په پیسو کې شي. راځي مقالو لنډیز ته ورسو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي نیټو به له دې سره اختلاف وکړي چې ګواکې له افغانستان وتل د دوی د ماتې په معنا وي او وسلوالو طالبانو نیټو د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره نه د مخامخ کړي. ورسپانه لیکي نیټو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري خو ځینه ځواکونه به د روزنې د رول لوبولو لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. ورسپانه زیاتوي دا هر څه رښتیا دي خو په افغانستان کې جمهوریت ته په اشاره سره لیکي هغه څه چې د نیټو له وتلو وروسته تر شا پاتېږي هغه یو بریالیتوب ته ورته نه دي. د ورسپانې فاینانشل ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې نیټو بې له یوې تګلارې له افغانستانه وځي. ورسپانه د نیټو په اړه لیکي واقعاتو د اتحاد ژغورلی دی. په 1990 لسیزه کې په ختیځ او منځنۍ اروپا کې ولسواکي رامنځته کړه او بیا په بالکن هیوادونو افغانستان او لیبیا کې جګړه رامنځته شوه. ورسپانه لیکي د نیټو عمومي قمندان اندري فوغ راسموسین تیره میاشت د جرمني په میونخ کې د نیټو په امنیتي غونډه کې وویل چې د نویو ګواښونو د مخنیوي لپاره نیټو پوځي صلاحیتونو ته اړتیا لري. د فائنانشل ټایمز په لیکنه نیټو د دې لپاره پیسو ته اړتیا لري خو څوک دې ته غاړه نه ږدي چې دا بل په خپل واخلي. مقاله زیاتوي د نیټو خرڅونه له 50% تر 50% زیات شوی دی. بل پلاو رویټرز خبري اژانس لیکي د ایران د تیلو د صادرولو آمدن د هند د وریزو تاجرانو ته ګټه رسولې چې پر ایران د لویدیز د اقتصادي بندیز لکبلې ګټه د پاکستان د ټرکونو کاروباریانو اخیسته. ورسپانه لیکي له هند ایران ته د وریزو نیغ په نیغ رسد له هغه وروسته په ګټه واره توګه زیات سو چې د تیلو چاڼولو هندي کمپنیو ایران ته د تیلو پیسې ورکړي. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې کله وریزي ایران ته رسول کیږي نو دا کاروبار سکه هندي روپۍ ده. هند تهران ته د وریزو لوی رسد یا سپلای کوي خو دا رسد له هغه وروسته ودرول سو چې کله په 2012 کال ایرانی سوداګر د کیستونو په پرې کولو کې پاتې راغلل او له دې کبله ګڼو هندي سوداګرو په باور یا اعتبار د وریزو پلورنه ودروله. خو چې کله پر ایران د سمندر للارې او بانکونو للارې اقتصادي بندیزونه سخت کړل سو نو په دې سره د ټرکونو پاکستانیو کاروباریانو ته ګټه ورسېده. تیره اونۍ د پاکستان او هند د غلې سوداګرانو د خوړو په یو ستر نړیوال نندارتون کې وویل چې اوس د بلوچستان د کوټې للارې له هند ایران ته وریځې صادرېږي. په کراچۍ کې یو د وریځو سوداګر وایي ایراني سوداګر د هند باسمتي وریځې خوښوي خو د سمندر للارې او د بانکونو للارې پر ایران د بندیزونو لکبله د بلوچستان د کوټې سوداګرو ته ګټه ورسېدله.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. امریکا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پولیسو د یوې افیسري ملالۍ بهادری په ګډون د نړۍ لسو ښځو ته د کال 2014 د زړورو ښځو جایزه ورکړې ده. تیر کال هم امریکا دوه پښتنو ښځو د خیبر پښتونخوا شاد بیګم او د کندهار ولایت مریم دورانی ته د زړورو ښځو جایزه ورکړې وې. تفصیل به له صالح محمد صالح واورو.
د زړورو ښځو لپاره نړیواله جایزه افغاني مېرمنې ملالۍ بهادری او نه نور ښځو ته چې د بیلابیلو هیوادونو دی ورکول کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو افسر لومړی څارمنه ملالۍ بهادری لا دوه کلنه و چې له میدان وردګ ولایت څخه کابل ته کډه شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه، خپل زده کړې تر 12 ټولګي پورې ورسولې. کله چې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، میرمن بهادری د خپل میړه په همکاري فیصله وکړه چې د ټلیفوني اړیکو د آپریټر په توګه خپل دنده پرېږدي او په افغان ځواکونو کې د قانون د نافذولو په برخه کې کار وکړي. ملالۍ چې د دریو ماشومانو مور ده، د خپلې وظیفې له کبله د خپلې وعکل خوا ورته د مرګ ګواښونه سوي. هغه چې د دې له وظیفې خبر سو، په فزیکي لحاظ یې له ملالۍ سره زور زیاتی وکړ. پازې ور ماتکړه، خو ملالۍ بیا هم د خاطرونو پر ځان ومنل. لومړی څارمنه ملالۍ بهادری که څه هم د خپلې کورنۍ او همکارانو له انتقادونو سره مخامخ وه، خو دې مسلې د هغې روحیه کمزوري نه کړه. له خپل کار سره یې تعهد نور هم ټینګ سو. هغه وتوانېده چې په ملي پولیسو کې د مخدره موادو ضد قطې یوه روزونکې یا لارښود سي. ملالۍ بهادری د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو مسلکي پرمختګ ته ژمن ده. هغې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو د شبکو په نشه کولو له افغان قوانینو سره سم د قاچاقبرو په وړاندې د اسنادو په راټولولو او د دوی په نیولو کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د میرمنو لپاره د زړورتیا جایزه په نړۍ کې هر کال هغو لسو ښځو ته ورکول کیږي چې له ځان یې ډېره زړورتیا او د ښځو د حقونو د پرمختګ ګام ملاتړ لپاره د مشرتابه رول لوبولی وي.
که یو خو امریکا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکړي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم دا ورځ لمانځلی او په اسمبلی کې د دې ورځې په ویاړ د قبایلي سیمو او د صوبې د بیکورسو ښځو خصوصي یادونه سوې ده. د مشال همکار غلام غوث هم دغې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
که یوې خواته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په اتم مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیلی دستوری اوشوی، نو بلی خواته تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په حقونو باندې ټینګار وکړی شو او د ښځو سره د امتیازي سلوک له منځه وړلو باندې خبرې اترې وشوې. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د ښځو د نړیوالې ورځې په اخله په انګریزي ژبه کې لیکلې یو پیغام ولوستلو او په دې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د ښځو نړیوالې ورځې لمانځلو ته برخه ورکړې شوه.
I am pleased to say that this assembly is part of the commemoration of the International Women's Day.
زه په دې خوشاله یم چې دا اسمبلی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو برخه ده. موږ په خوشحالۍ او په ویاړ د ښځو د هغه متحرک کردار ستاینه کوو کوم چې هغې زموږ د ژوند هرې برخې ته په وده ورکولو کې لوبولې دي. په پاکستان کې موږ له د ښځو حالات له پامه غورځول نه دي پکار او تیر چاپیره موږ له د هغه ښځو حالاتو ته پاملرنه پکار ده کوم چې د هر رقم محرومو ښکار دي.
Look around at the women around us who are suffering from all sorts of deprivation.
د دې رستو د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شګوپتا ملک د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا ښځې په خراب امنیتي حالاتو کې ډېرې اغېزمنې شوې دي او بنیادي حقونه یې تر خپو لاندې شوې دي، ولې بیا هم د پښتونخوا ښځې په ټوله نړۍ کې امن غواړي. او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی خبریالانو ته دا خواست هم وکړو چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرو اترو ته دي په رسنیو کې پوره پوره ځای ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د افغانستان د جلال آباد شهر لزو. د افغانستان په جلال آباد شهر کې یو شمېر اوسېدونکي د جماعتونو په نوم د چندو راټولونکو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې د جماعتونو په نوم ځینې خلک چندې راټولوي او بیا د شخصي ګټو لپاره استعمالوي. بازو مدابد په دې اړه رپورټ را لښلی دی.
د تیرو څو کلونو په دوران کې چې ننګرهار ته له پاکستان څخه افغان کډوال راستانه شوي، د نورو کلتوري بدلونونو تر څنګ په چندو د جماعتونو د جوړولو کلتور هم له ځانه سره راوړي. خو د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ځینې کسان د جماعتونو په نوم چندې ټولوي او بیا یې په ناروا لارو مصرفوي. د احمد علي په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې داسې ځوانان یې ډېر لیدلي چې له چندو ټولولو وروسته پارکونو ته ورغلي او ټولې شوې پیسې پر نشو مصرف کړي دي.
هغه خلک چې په دې ښار کې ګرځي چې د جماعتونو چندې او پیسې غونډوي چې وایي پلانې ځکه جماعت شهید شوی دی او مونږ دا جماعت غواړو چې جوړ کړو، هغه پیسې چې هغې غونډۍ مونږ کله باغ کې ګورو شراب څښي یا چرس. او نن ما هم څو کسان ولیده چندې غونډوله او نن مې مازیګر په باغ کې ولیدو لګي او هماغه هلک بوډر اسکل.
د شکیل احمد په نوم یو بل تن وایي حکومت ته پکار دی چې د جماعتونو په نوم د پیسو راټولولو پېښور یا کسبي کسانو مخه ونیسي.
په جلال آباد ښار کې چې دغه کوم خلک چندې غونډۍ چې هغه ځینې په موټرو کې وي، ځینې په چوکونو کې ولاړ وي، لاؤډ سپیکر یې لاس کې چیغې وایي چې د جومات لپاره چنده. څوک چې چنده غونډۍ دا چې تثبیت کړل چې دا په رښتیا هم د فلاني جومات لپاره چنده غونډۍ او دا واقعیت هم دغه خلکو ټاکلي دي، حد اقل که دغه کار کېږم د حج اوقاف تر نظارت لاندې باید وشي.
د خلکو شکایتونو او غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اج او اوقافو رئیس مولوی فضل الله حمیم مشال راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې جمعه جوړی د ولسوالۍ د اوقافو او د ولسوال د خوانه موږ ته تاییدي راوړي، پس د هغې نه موږ دلته د اسلامي یا خیریه مؤسسو ته په رسمي بڼه باندې هغه معرفي کوو تر څو د هغوی د جمعه د تعمیر جوړ شي. دا غیر انساني او غیر اسلامي یو بڼه ده. زه د امنیت ملي د دوستانو نه او د پولیسو د چارواکو نه هم دا غوښتنه کوم چې دغسې خلک زر تر زره ونیسي، قانون منګول.
د ننګرهار د اج او اوقافو مشر که یو لور ته له امنیتي ادارو څخه د جماعتونو په نوم د چندو د راټولونکو د نیولو غوښتنه کوي، بل لوري ته وایي هر هغه څوک چې په خپله سیمه کې د جماعت جوړول غواړي دوی ورسره مرسته کولی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مذهبي ازادي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هینر بلیفیلډ د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې مذهب ته د سپکاوي او د مذهب بدلولو په اړه کوم قانون موجود دی، دا هیوادونه باید دا قانون بیرته واخلي. دا قانون په پاکستان کې هم سره چې قانون تحفظ ناموس رسالت ورته ویل کېږي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د دې قانون د بیرته اخیستو یا په دې کې د بدلون امکان شته او که نه. بوریوال کاکړ هم په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
مذهب ته د سپکاوي او د مذهب د بدلولو په اړه د موجودو قوانینو د بدلولو د سپارښتنه هینر بلیفیلډ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکو یو رپورت کې کړی دی. د هغه د دې څرګندونو هدف د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مذهب پر اساس جوړ کړل شوی هغه قوانین دي چې په پاکستان او سعودي عربستان کې لمخې د مرګ سزا ورکول کېږي. هینر بلیفیلډ ویلي داسې قوانین باید بیرته واخیستل شي. آیا داسې ښکاري چې په پاکستان کې به قانوني تحفظ ناموس رسالت بیرته واخیستل سي او که نه؟ د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وای
صرف هغه لږ ترمیم متعلق خبره شوې وه، دومره هنګامه وشوې ختمول خو ما ته بالکل نه ښکاري.
د مذهبي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر قبله ایاز هم د دې قانون د ختمېدو د امکان په اړه تر ډېر حده له قانون پوه افتخار ګیلانی سره متفق دی. خو د پروفیسر قبله ایاز په وینا په دې قانون کې داسې بدلون ممکن دی چې خلک غلط استعمال ونه کړي.
زما دا خیال دی چې د ختمېدو دلته ماحول نشته. البته په دې کې داسې زبانتونه او داسې طور طریقې او ترامیم ممکن دي چې د دې غلط استعمال بند شي. په پاکستان کې داسې واقعات راغلي دي چې خلکو د ذاتي مخاصمت سره دغه شی استعمال کړی دی.
افتخار ګیلانی وایي که څه هم حالات مناسب نه دي خو د هغه په وینا باید پراخ نظری سیاسي ګوندونه په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي.
په کار ده عمران خان ته د پروګرسیو سره مطلب په کار ده خبره وکړي، یا پیپلز پارټي ته په کار ده، یا اے این پی ته په کار ده. کومه ده نسبتا زیات پروګرسیو جماعتونه دي یا بعض ریجنل جماعتونه دي. د پلیجو سبي جماعتونه شو دي، بلوچستان کې د پښتنو جماعتونه شو. ما ته نه ښکاري چې دا حالات ماحول د پاکستان کې زیوم ضرورت وکړي شي دا خبره وکړي.
پروفیسر قبله ایاز وایي که حکومت وغواړي نو په دې قانون کې د بدلون د سنجولو لپاره په پاکستان کې یو مناسبه اداره موجوده ده.
دا خو ذمہ داری بنیادی طور د سرکار د حکومت ته چې کله حکومت دا نیتو کی نو بیا په پاکستان کې آئینی یو اداره موجوده ده چې هغې ته اسلامي نظریاتي کونسل وایي. نو د اسلامی نظریاتی کونسل کې د هر مکتب فکر علما موجود دي که وی سره دا خبر او شي نو دا بالکل ممکن ده.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو ته وویل د تداسې نشکاری چې په پاکستان کې د قانوني تحفظ ناموسي رسالت ختم کړل سي. د زورا یوسف وینا دوی تل د دې قانون د ختمولو او یا په دې قانون کې د داسې بدلون غوښتنه کړې ده چې څوک یې د شخصي هدف لپاره ونه کاروي. زورا یوسف زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې قانون کې د بدلون راوستلو هیلې هم ډېرې کمې دي.
کچھ لوگوں نے کوشش بھی کیا تھا جیسے شری رحمان نے ترمیم
زینو خلکو پدے قانون کے دا بدلون راوستلو حسہ ہم کڑے دا لکہ شری رحمان مگر دہاغی گند لدے انکار اکڑو دائی دہاغی خپل شخصی وڑاندے زبال او یا آسیہ بی بی دا چا دوسیا چی دا پنجاب گورنر سلمان تاثیر راپور تکڑا او بیا دا ہم دے لکبلا او اششو نو دلتا چی سر ڈول مذہبی گند ندی او سر ڈول چی دا مل تسخت دریزے پر لور روان دے نو پدے قانون کے دا بدلون امید ہم ڈیر کم دے
ترمیم کی بھی امید بہت کم ہے.
د مذہبی آزادی لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هینر بیلفیلد په وینا داسې قوانین هیوادونو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د بیان پر آزادی بندیز ولګوي او د لژکیو یا اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د بوریوال کاکړ رپورټ ته غوښ واستور دی. لمخه په مومند ایجنسی کې په کمیونټی سکولونو کې سبق شون کې استادان وایي میشتنی معاشونه کم دي. حکومت هغو ته ترقی او مستقل نوکری او نور مراعاتم نه ورکوي. په کار دي چې حکومت د هغوی په ستونزو هم نظر واچوي. شرنواز ترکزی رپورټ لري.
د مومند ایجنسی په کمیونټی سکولونو کې ماشومانو ته تعلیم ورکوونکي استادان وایي میاشتنی تنخواګانې کمې دي. په کلیز بجټ کې نه خو د هغوی تنخوا زیاتول شي او نه د هغوی د حکومت څخه کوم نور مراعات شته دي.
زما خپل نوم اکرام استاد دی. خو صرف او صرف دومره خبر ده چې بس مونږ سره خامخا نور بهر ټکټکو کو نسنه سره گزارو کو بس په دې تکل کې مونږ هم یو چیرې خامخا تنخوا هم خوشي تنخوا هم خوشي.
په مومند ایجنسی کې دا سات و شپېته کمیونټی سکولونه کار کوي چې د استادانو شمیر پکې یو سل او څلور دېرش دی او په دغه سکولونو کې وش پیته څوکیداران هم کار کوي.
زمانوم جی کبیر خان د جکم د درنګنی وندې اوسیدونکو ما ایم ای اردو می کړی دا او سره پلس سیټی می جکم د کړی دا په یوت کمیونټی ماډل سکول کې جکم د 2007 نه 2010 پورې می جکم د ټیچینګ کړی دی او دلته جکم د 4500 روپے جکم راتل لې پای کوم 1000 روپے جکم د زمنګ کټ کېدل نه 4500 روپے وخت پاتې دی دل لې جکم د پاکستان گزاره نه کېدل الله نو بس د دې وجه نه جکم د 2010 نه جکم د ما پرې خې دی جکم د هم د دې تنخوا په وجه.
یو بل استاد هدایت خان چې سبق هم وای او په کمیونټی سکول کې استاد هم دی وای ویل هر ورځ خپل سکول او د اسکول نورستو بیا په کومبل ځای کې هم ډیوټي کوي ځکه چې د کور او د تعلیم خرسي زیات دی.
نو ډیر لګه راخو بس سي مجبورای نه راځو هم ګډې زیات واړه وس ډیر مجبورای نه راځو بس په لمه ای پی سی کړی دا هم وای چې دا به وس په خوشي وس په خوشي وس چټیر لا ټایم خراب کو بس نو شاګردانم سی وادي بل ته تنخوا کم را شاګردان خوښم بس دا چې سم راځي مونږ ته دا کو خو دا شری تنخوا مونږ ته ډیر زیات کم.
سپینګل هم د کوز محمد ایجنسی په یو کمیونټی اسکول کې استاد دی. هغه وویل چې تر اوسه په دې تمه دي چې کېدې شي حکومت ته هغوی د نوکری دو پخولو یعنی ریګولر کولو اعلان وکړي.
تنخوا زمنګ شپګ میشتې باد راکې کله درې میشتې باد راکې بس دغه چل ول راته جوړې شي ننې تبا کوي ننې تبا کوي د بوټ سکول په نامه باندې بالکل دي کې بوټ سکول نشته خو بوټ سکول نه دي ختم کی کم چې پال سکول نه دي هغه دي سپورت کی تعلیم په حواله ډیره بیک ورد ده. زه د هغې نمائندګي کوم او د هغې د یو سکول نمائندګي کوم د یو ټیچر نمائندګي کوم. زه بیا ویم زه دا ټول ملک چیلنج کوم را دي شي ما سره د مقابله وکړي زما کلاس ته وګوري او بیا د موازنه وکړي او بیا د هغې روسته فیصله وکړي.
په مومند ایجنسی کې د حکومت تعلیم ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد وویل هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کمیونټی سکولونو د استادانو نمونه د مستقل کولو لپاره لیږلي دي چې ګینه دا استادان دي ریګولر کړي. د په وینا په سیمه کې د عسکري اپریشن نه وړاندې د کمیونټی سکولونو شمیر یو سل او اتو ولې هغه بیا خلک بے کوره شول او اوس دغه شمیر وش پېته پاتې شوی دی. دی وای یو سروې په کار ده چې کوم سیمو ته خلک بیرته راستانه شوي دي نو په هغه سیمو کې کمیونټی سکولونه بیرته پرانیستل شي.
سروې
سبرے پس سے ترخا مت
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه لکه څنګه تاسو اوریدلې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې د سکاټلند ټیم ته په دومره یو ورځنۍ لوبه کې په 5 وکټونو ماتې ورکړه هالند چې لوبه هالند چې لوبه لومړی پیل کړ کسم ډیره ښه لوبه وکړه خو د افغان ټیم لوبغاړو څارونکو حیران کړ ځکه دا هدف یې په داسې حال کې پوره کړی چې 15 نور بالونه لا پاتې وو له سکاټلند سره د افغانستان بلا او وروستۍ کتنه په یو څلور ورځنۍ لوبه کې وی چې د مارچ له 12 تر 15 نیټه پورې د شارجې په همدې لوبغالي کې تر سره کیږي خو پرونی او راتلونکو لوبي به د افغانستان ټیم کم ځای ته ورسوي په دې اړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم منیجر شفیق الله ستانکزی له مشال ریډیو سره په مرکه کې څرګندونه کړې دي له شاغلی ستانکزی سره احمد تکل مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم
ستانکزی صاحب څو پړاو پاتې دي تر هغه ورځې پورې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام کوالیفای شي یا وړ وګرځي
تکل صاحب فلحال پنځم پړاو کې مقام درلودو خوشبختانه موږ خپل دواړه سیالۍ د سکاټلند خلاف وګټلې او څلور پوینټ حاصل کړل او دوه پړاو نور پاتې دي چې یو پړاو به د کینیا په خلاف وي هغه به هم په امارات متحده کې موږ د هغو خلاف دوه یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالۍ کوو او یو پړاو د نیمبیا خلاف ته چې موږ نیمبیا ته ځو او هلته به د هغو خلاف دوه یو ورځنۍ سیالۍ او یو څلور ورځنۍ سیالۍ به کوو کچیر زمینا د څلور وړ سیلې وګټلې نو موږ ان شاء الله الرحمن 2015 ورلد کپ کې 500 ورځې ورلد کپ کې موږ خپل مقام حاصل کړ او کچیر ته بدبختانه کوم سیلې موږ وبایلله یا فاران فکر راغی یا کوم بل وجنه اون شو نو بیا موږ یو بل چانس هم لرو سیاو په نیوزیلند کې وی پر 2014 کې سیاغال ته یو بل کوالیفایینګ راوند کیږي چې دوه ټیم بلغه جن ورلد کپ ته کوالیفای کوي سیمی فائنلیست
دغه مسابقه چې تاسو په شارجه کې وکړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا د چالو خو جوړ شوی بلنه چا ور کړی و او مصارف لګښت د خبرې چا کولې
موږ باید په کال کې اته شل ورځې سیالي وکړو تر څو خپل رینکینګ وساتو چې کومه درجه بندي سي په جهان کې کیږي د شل ورځو هغه درجه بندي کې باید موږ پاتې شو موږ په 2012 کال په شروع کې په نړۍ کې اتم مقام درلودو خو بدبختانه اوس 14 15 تر رسیدلې وو دا ځکه نه چې موږ سیالي نه وګټلې بلکې موږ اته هغه اته سیالي نه وکړې برابرې سمې نه ورته او نو دې ځل کې کرکټ بورډ د افغانستان پیش قدم سره او سکاټلند سره د نیو سیریز او د آی سی سی طرف نه دا دوه شل ورځې سیالي خپل لګښت باندې په لار واچولې په امارات متحده عربیو کې په دې دوه شل ورځې سیالي باندې تقریبا د افغانستان د کرکټ بورډ له تقریبي ډول سره $15,000 پورې لګښت
ستنګزای صاحب او دا مصارف د افغانستان د کرکټ بورډ ورکړه
دا مصارف د افغانستان کرکټ بورډ ورکړل خو زه باید یادار شم حاجی صاحب عبدالسلامت افغان د مشت افغانانو په لاین کې رئیس اجمل زازی سي د متحده افغان متحده قومونو رئیس دوی دواړو مسره ډېره حالې ځلې وکړلې اجمل خان زازی دا سیالي د موږ سپانسر کړلې یو لګښت یې ومنه په عام شنن 400 ټیکټه افغانانو ته واخیستل او همدارنګه عبدالسلامت افغان خپل د ټول قوم مشران را یو ځای کړل دي یو چت لاندې او په ټولو باندې غږ وکړ او د هغې غږ ته ټولو قومي مشرانو هرکلی وویلې په دواړو سیالیو کې تقریبا 15,000 نفر راغلل چې دا ټکټونه پرې باندې خرڅ شول او هغه عاید د افغانستان کرکټ بورډ ته راغی او تر یو حده پورې موږ څه کوم لګښت کړی و په دې دوه سیالیو باندې هغه 90% 80% بېرته ترلاسه کړ
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند سره 15 پرلپسې مسابقې پلان شوې دي راتلونکي مسابقې چې تاسو ویل نامیبیا او لکینیا سره به وي او تاسو هغه باید وګټئ هغه به هم همدومره زیاتې مسابقې وي یعنی 4-5 به وي او که 1-2 به وي
د کینیا سره هم کوشش کوو چې دوه شل ورځې سیالي بور سره شیڈیول کو زکه مونږه کینیا یو هم یو انټرنیشنل حیثیت لري نو غو سره مونږه دوا شولوریز سیالی کوو په دې حال زلو کې او دی اول اگست به هم په خپل ځان منو هغه به هم شرجه لوبغالي کې یو نیمه بیا چونکه انټرنیشنل حیثیت نه لري یا او ډی آی حیثیت نه لري نو لوغو سره به مونږه صرف دوه ورځنی سیالی او یو څلور ورځنی سیالی کوو چې کوم دی آی سی سی په تقسیم اوقات کې ده
او دا مسابقه به څه وخت وي
دا مسابقه په جولای او اگست میاشت کې یو کړکۍ ده د یو میاشت وخت لرو چې هغه به دوه کرکټ بورډ سره موافقه رسیږي چې کوم وخت کې مونږه کوي سنیو بیا ته لاړ شو او بیا لږ ځینې سره ځو ډایرکټ به مونږ بیرته امارات متحده عربی ته راځو هلته بیا مونږ کینیا سره لوبې کوو ځکه کوربه ګر لوبغالی مونږ شارجه ده مونږ خپل کورنۍ سیالۍ سره په شارجه کې کوو نو هغه بیا مونږ شارجه ته راغواړو بیا لږ نو د ورلد کپ کوالیفاینګ راوند د شلوریزو او بنکان دی ولري سي د پاکستان ساوث افریقا او سریلانکا سره هم د کال په اخر کې د منګا سیالي جوړ شي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو